د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ناټو وای چې په افغانستان کې به د غوس ملاتړ په نوم نوې ماموریت د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شي. پاکستان افغان مهاجرینو ته د یو کال نور لپاره هم د اجازه د اوسېدو اجازه ورکړې ده. او اسلامي دولت د اردن د هوایي فوج جټ الټوکا راغورځولې ده. السلام علیکم درنو اوردونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نازمنګه لومړی مخنۍ خبرونه اورئ چې نن د چهارشنبه ورځ د دسمبر د میاشتې د 2016 کال 16 نیټه ده چې د خبرونو سره به خبرونه پیل کوو. وروسته به د افغانستان او د سیمې په اړه مهم رپورټونه او تبصرې هم ولرو. د سپورټ رپورټ هم شته. خو اول زه متیو لابد او ماستر سید سلیمان شاه صاحب درته د دې سات خبرونه وړاندې کوو.
په افغانستان کې د ناټو د عمومي قماندان مرستیال جنرال کارسن جیکوبسن وایي چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر نامه لاندې د ناټو نوی نظامي ماموریت د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه شروع شي او د دوو کلونو لپاره به دوام کوي. جنرال جیکوبسن نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې له دوو کلونو وروسته به ناټو په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت د نویت په اړه پریکړه وکړي، خو تر اوسه پورې دغه پریکړه نه ده کړې. جیکوبسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناټو د موجوده نظامي ماموریت پای او د نوي ماموریت شروع کېدل به د ډسمبر 18 په کابل کې په رسمي مراسمو کې اعلان شي. نوموړی جنرال وایي چې پر روان میلادي کال کې به د ناټو د تقریبا 150 ملکونو 1,200 عسکر په افغانستان کې نظامي وظیفه اجرا کوي چې زیاتره به په کابل، ننګرهار، بلخ او هرات کې پراته وي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یو وایي نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنرۍ خوا موافقه شوې چې پاکستان به افغان مهاجرینو ته د کال 15 د 5000 پورې په دغه هیواد کې د اوسېدو مهلت ورکوي. مخکې ویل شوي چې پاکستان چارواکي په پام کې لري چې افغانان د روان کال په پای کې بیرته وباسي.
کې جګړه اوس یو څه آرامه شوې ده، خو د جنگ په سیمه کې ساره شوې کورنۍ وای چې له 13-15 ورځونه د هغو بچیانو او ښځو ډوډۍ نه ده خوړلې. د دانګام ولسوالۍ لوی سړک باندې ځای په ځای هغه کورنۍ له خپلو ماشومانو سره ګر چاپیر ناستې چې تازه له سور کمر، کڅۍ، ساون او نور سیمونه راکوش شوي دي. دا خلک چې له ځانونو سره یوازې دوه یا درې بسترې او ځینې نور بنیادي شیان راخستې دي وایي چې سهار په 9 بجو وسلوالو سړو د دوی د تګ مخالفت وکړ او ویل چې دغه کول نه دي کډه نه کوي.
سور کمرې بیرته ښځې او ماشومان یې وګرځول، بیرته یې وګرځول.
چا وګرځول؟
د مخالفینو بیرته وګرځول.
ولې
څوک بس دغه نه ور بس اجازه نه ورکول؟ بیرته وګرځي په سوونو خلک سار دي. په سوونو
زاره دا نه کیږي چې بار ته بوب سي زنانه نشي تلې. مطلب دا دی چې دغه د بازار ته څوک نشي تلې، د خرچ او خوراک څه چې ارڅ
لبل خوا. د جګړې په ځای کې د کونړ د امنیت قماندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل چې اوس مهال جګړه آرامه ده.
ما درگیر هستن که تحریک طالبان پاکستانی هستن.
زمون سر جنگیدون کی وسلوال کسان چی تحریک طالبان پاکستان، البدر شبکه، لخکر طیبه او امارت اسلامی چی قمانده قاری زیور رحمان او شهاب الدین کوی او زینی نوری رهبری کوی چی ممکن لخکر طیبه وی چی آغا هم عربان دی و یا هم آغا خلق دی چی هیچ سو که نپیجنی.
د دانگام پولس والای که د دوارو خوطر من جگلات تقریبا 9 ورځې مخکې شروع شوه.
ویل کېږي چې جمهور رئیس اشرف غنی په شفاهي توګه د هرات والي فضل الله واحدي له خپلې دندې برطرفه کړی دی، خو تر اوسه پورې رسمي مکتوب هغه ته نه دی رسېدلی. د افغانستان د محلي ادارو مستقل ادارې یو ویان نن امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جمهور رئیس هرات ته یو رسمي هیئت لیږلی و چې په ښاغلي وحیدی باندې د رشوت خورۍ او اختلاس په اړه ګلشو تورن په باب تحقیقات وکړي او که هیئت کابل ته راغی رپورټ ښاغلي غني ته وړاندې کړ، سمدستي د هغه د برطرفۍ امر ورکړ او اسدالله جامی یې د موقت والي په توګه د وحیدی په ځای مقرر کړ.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د اردن د شاهي دولت پوځ وایي چې په سوریه کې یو نظامی پیلوټ هغه مهال د اسلامي دولت د جنگیالو په لاس کې ولوېد چې جټ الوتکې د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت د مرکزونو د بمباري کولو په حال کې راوغورځول شو. د اردن پوځ د چهارشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې د پیلوټ د ژوند خوندي ساتلو لپاره د اسلامي دولت ډله ذمہواره ګڼي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس چې مرکز په لندن کې د مخکې رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت جنگیالو د اردن د هوایي پوځ نوموړي جټ الوتکه د سوریې د رقې د ښار د پاسه ویشته او راوی غورځوله. رقا د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې ده او یو مهم مرکز ګڼل کیږي. دا مهال په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په مرکزونو باندې د هوایي بمباریو لپاره له امریکا سره اردن، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او ځینې نور لویدیځ ملکونه ملګري شوي دي او تر اوسه پورې 1550 ځلې هوایي بمباري کړې ده. خبرونه د واشنگتن نوري. بلتون غوښتونکو وسلوالو یاغیانو نن د چهارشنبې په ورځ د هند په شمالي ختیځ ایالت آسام کې په څو مرګانیو حملو کې 250 کسان وژلي دي. د دغه حملو په تعقیب له تشدد نه وروسته هندي چارواکو د آسام په ځینو برخو کې استراري حالات اعلان کړل او د خلکو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې بندیزونه ولګول. د هند صدر اعظم نریندر مودي دغه حمله یو بزدلانه عمل بللی دی او جمهور رئیس پرانب مکرجي هم دغه عمل کلکه غندنه کړې ده. هندي چارواکو د حملې پړه د آسام د یوې منل شوې غیر قانوني ډلې د بورولینډ د ملي ډیموکراتیک جبهې په نوم ډلې په غاړه غورځولې ده. دغه وسله واله ډله چې له ډېرو کلونو نه د هندي ځواکونو په خلاف جنګیږي کوښښ کوي چې د بورو د بومي قبیلې لپاره یو آزاد دولت جوړ کړي، خو دغه ډلې په خپلو حملو کې زیاتره د آسام مسلمانان په نښه کړي دي او تر اوسه پورې یو ګڼ شمېر وژلي دي.
عراقی ماموران وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ د عراق د حکومت طرفدارو سنی ملیشو په یوې ډلې باندې یو مرګنۍ حمله وشوه چې دغه حمله چې د بغداد نه 45 کیلومتر لرې په جنوب کې د مدائن په ولایت کې وشوه. کم تر کمه 2 کسان ووژل شو او 55 نور ژوبل شو. د حمله چې سار وختي وشو د حکومتي چارواکو په وینا زیاتره قربانیان د عراق د حکومت طرفدار ملیشو چې د خپل معاشونو د اخیستلو لپاره په قطار کې ولاړ وو. درې تنه عراقي عسکر هم په بیهه کې وژل شوي دي.
د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج واکر بوش چې د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش پلار دی د ناروغۍ له امله د ټیکساس ایالت په مرکز هیوسټن کې په یو روغتون کې بستر شوی دی. د جورج بوش د کورنۍ وی وایندې امریکا غږ ته وویل چې د امریکا دغه نوي کلن پخوانی جمهور رئیس د نفس تنګۍ نه شکایت کوي او د سا په اخیستلو کې ورته مشکل پیدا شوی و. جورج هربرت واکر بوش چې د امریکا یو څلوېښتم جمهور رئیس و په 2010 میلادي کال کې په همدغه روغتون کې بستر شوی و او د ټوخي او برانشیت ناروغي لرله. له بلې خوا په واشنگتن کې سپین ماڼۍ نن په یوه مطبوعاتي بیانیه کې وویل چې جمهور رئیس اوباما ته د جورج واکر بوش د ناروغۍ او د هغه د بستر کېدو په اړه اطلاعات ورکړ شوي دي. ښاغلی اوباما دا مهال د امریکې د هوایي په ایالت کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د ژمي رخصتي تېروي. سپینه ماڼۍ وایي چې اوباما او د هغه مېرمنې دواړو د امریکا د پخواني جمهور رئیس د کورنۍ غړو ته پیغامونه لیږلي دي او خپلې ښې هیلې څرګندې کړې دي. د یوکران حکومتي چارواکي وایي چې نن د دغه هیواد په ختیځ کې له روسي پلاو بلتون غوښتونکو سره غونډه کوي او کوښښ به وکړي چې په ختیځ کې د دواړو خواو ترمنځ روان جنگ پای ته ورسیږي او د روغ جوړ لپاره لاره خلاصه شي. دا مذاکرات چې ټاکل شوی ده د بیلاروس په پایتخت منځ کې وشي. د اروپایي اتحاد د امنیت او همکارۍ د سازمان په منځګړیتوب کیږي او روسیه هم پکې ګډون کوي. د اروپایي اتحاد د امنیت او همکارۍ د سازمان OSCE یوان امریکا غږ ته وویل چې د مذاکراتو په ایجنډا کې د هغه اوربند ټینګولو په باب خبرې کیږي چې سږکال په سپتمبر کې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه خو سم عمل پرې ونه شو، مګر د جنگ په تشدد کې یو څه اندازه کمی راغی. د سه شنبې په ورځ د یوکرین پارلمان په قاطع اکثریت سره پریکړه وکړه چې دغه ملک بے طرفه پالیسی به په رسمي ډول نوره پای ته رسیږي. دغه پریکړه چې د 303 موافق رایو او 2 مخالف رایو سره منظور شوې ده، روسیه ډېره زیاته په قهر او غضب کړه. ځکه چې په پریکړه د پارلمان غړو حکومت ته دا واک هم ورکړی چې له ناټو، اروپایي اتحاد او لویدیځو ملکونو سره د نږدې انډیوالۍ لپاره کار پیل کړي. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سونی د فلمونو د جوړولو شرکت د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې وایي د شمالي کوریا د رهبر کیم جانګ اون د قتلولو د یوې خیالي توطیې فلم به په سینماګانو کې د ډسمبر په 15 نیټه خپور شي.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه واورېدل. اوس د سپورټس یو څو تازه رپورټونه او خبرونه دي چې د کابل نه یو خبر دی چې د افغانستان د تایکوانډو لوبغاړو په هند کې د بلیک تایکوانډو په نړیوالو سیالیو کې چې د دردون په خاکې شوې وي او د لوبې د دې میاشتې په شلمه او یو دېرشمه ترسره شوې، هغې کې د افغانستان د اولمپیک د کمیټې د وینا په اساس د افغانستان لوبغاړو 40 د سرو زرو، 10 د سپینو او 8 د برونزو مډالونه ګټلي دي. په خپل کوربه هیواد په دې سیالیو کې دویم مقام ترلاسه کړی دی. نیپال په دریم او ملیشیا په څلورم مقام راغلی ده. د افغانستان دغه 8 لوبغاړي بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. او همداشان په کابل کې د فوټبال په سیالیو کې د فاریاب ټیم د غزنی ټیم ته د یو په مقابل کې په دریو لوبو په ګولونو ماتې ورکړې ده. سبا ته به د مسابقو په لړ کې د کندوز ټیم د ننګرهار د ټیم سره او همداشان د کابل ټیم د کاپیسا د ټیم سره مخامخ کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې جګړه آرامه شوې ده، خو په سیمه کې ایساره کورنۍ وایي له 13-15 ورځو راهیسې بچیانو او مېرمنو ډوډۍ نه ده خوړلې. د دانګام ولسوالۍ په غزدلې لوی سړک ځای په ځای هغه کورنۍ خپل ماشومان سره راغونډ شوي ناستې چې تازه تازه د سور کمر، کسای، ساون او نور سیمونه راکوز شوي. نور تفصیل خبریال زبیولا غازی راکوي.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې جګړه رامه شوې، خو په سیمه کې ساري کورنۍ وایي له 13-15 ورځو راهیسې بچیان او میرمنو ډوډۍ نه ده خوړلې. د دانګام ولسوالۍ پر غزیدلې لوی سرک ځای هغه کورنۍ خپل ماشومان تر ځانونو را چاپیر کړي چې تازه تازه له سور کمر، کڅۍ، ساون او نورو سیمو راکوز شوي دي. دغه کورنۍ چې له ځانونو سره یې دوه یا درې بسترې او ځینې نور اړین توکي راخستي وایي چې سهار پر 9 بجو وسلوالو سړو د دوی د تګ مخالفت کړی او ویلي دي چې له دغه کلو کړي نشي بارولی. دغه کورنۍ ځینې دا هم وایي چې ځکه یې د سړک پر غاړه اړولي چې مرکز سدآباد ته ورسره د تګ لپاره د موټر کرایه نشته. دوی وایي چې لا هم په سلګونه کورنۍ ساري دي ځینې ماشومان او میرمنې د ډوډۍ له نشتونه د نباتاتو پاڼې خوري. که څه هم د کډو د بندښت خبره تر اوسه له رسمي سرچینو نه ده ویل شوې، خو په سیمه کې نن ورځ جګړه آرامه وه. په دانګام کې د توپان په نوم عملیات د ملي اردو په مشرۍ پیل شوي چې د جګړې قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیري زموږ د ورتګ پر مهال په اسمار ولسوالۍ کې و. د جګړې په سیمه کې د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا غږ ته وویل چې اوس مهال جګړه آرامه ده او ګڼ وسلوال د دوی مقابلې ته راوتلي دي. زمونږ سره جنگیدونکي وسلوال کسان چې تحریک طالبان پاکستان، البدر شبکه، لخکر طیبه او امارت اسلامي چې قومندای قاری ضیاء الرحمن او شهاب الدین کوي او ځینې نور یې رهبري کوي چې ممکن لخکر طیبه وي چې هغه هم عربان دي او یا هم هغه خلک دي چې هیڅوک که څه هم د افغانستان او پاکستان د پوز مشرانو د ډیورن کرخې په دواړو غاړو کې د همکارۍ هوکړه کړې، خو افغان چارواکي د پاکستان د پوز د مشر راحیل شریف کړې ژمنه غولونکې ګڼلې ده. د کونړ امنیت قومندان جنرال عبدالحبیب سید خیل تر اوسه خو پاکستان همکاري نه ده کړې، سره له دې چې مرسته نه ده کړې ورو ورو خپلې پوستې دې خواته جوړوي او وسلوال له هغې غاړې راځي او په موږ برید کوي. د هغه عملیاتو چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا خلق تهدید شو هغه راغله او د پاتون کوونکو پر تهدید پیل وکړه. د دانګام ولسوالۍ په عملیاتو کې تر اوسه د پوز د چارواکو په وینا چې له یو نیم سل ډیر وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي چې ګڼ مړي او زخمیان د ډیورن کرښې هغې غاړې تاړول شوي دي. تر اوسه افغان ځواکونو ته د نږدې 500 کسانو د مرګ ژوبلې رپورټ ورکړل شوی دی. پوځیانو د دانګام ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې څلور نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او ځواکونه لا هم په خپلو پخوانیو مورچو کې د تیارسۍ په حالت کې ناست دي. ذبیح الله غازی، اشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ غږ اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان فوجي چارواکو پریکړه کړې چې د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې او د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د تورستانو تګ راتګ د مخنیوي په لړ کې به همغږي زیاته کړي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو پریکړه کړې چې د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې او د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره همغږي زیاته کړي. دغه پریکړه اسلام آباد ته د افغانستان لوی درستیز شیر محمد کریمي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمپل د سفر پر مهال شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه پریکړې لمخه د ډیورن کرخې دواړو خواوو کې هیڅ ډول ګډ عملیات د افغانستان، پاکستان او نړیوالو ځواکونو لخوا نه ترسره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن په کابل کې له یوې خبري غونډې وروسته خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې پرون د افغانستان، ناتو او پاکستان د لوی درستیزانو په کچه وه د هغه غونډو په دوام کې ده چې تل وي. دا غونډه هر کال یو یا څو واري جوړیږي. هغه موضوع چې دا ځل مطرح شو په استخباراتي برخه کې د زیاتې همغږۍ پر رامنځته کولو موافقه شوې ده. البته ګډ عملیات نه ترسره کیږي، بلکې د عملیاتو پر وخت چې هر لوری یې په خپله خاوره کې د ډیورن کرخې ته نږدې سیمو کې کوي باید بل لوری خبر کړي چې د ډیورن دواړو خواوو کې د تروریستانو د تګ راتګ مخه ونیول شي. افغان لوی درستیز شیر محمد کریمي او په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو قمندان جنرال کیمپل د سه شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چې هر کال څو ځل دایریږي اسلام آباد ته تللي وو. د روانې ډسمبر میاشتې په 14 نیټه د پاکستان په پېښور ښار کې پر یو ښوونځي له برید وروسته چې ورکې له 130 زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او لسګونه نور ټپیان شول، دا دویم ځل دی چې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکي سره نیغ په نیغه خبرې کوي. دغه راز په پېښور کې پر دغه ښوونځي له برید وروسته د پاکستان د خیبر پښتونخوا سیمه ییز حکومت پریکړه وکړه چې په دغه صوبه کې میشت افغان کډوال د دوو میاشتو په ترڅ کې له پاکستان څخه وباسي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال امریکا غا ته وویل چې د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو ترمنځ د شوی تړون لمخې د خیبر پښتونخوا سیمه ییز حکومت د دې حق نه لري چې د 2015 کال تر پایه افغان کډوال له پاکستان څخه وباسي. سراج الحق سراج وویل
بله، مو هم شنیدیم چې صوبې خیبر پښتونخوا
اوریدلی چې د خیبر پښتونخوا صوبې دا وړاندیز کړی دی، خو هغوی د داسې پریکړې حق نه لري. هغوی یوازې د یو وړاندیز په حد کې دي. دا د پاکستان د مرکزی حکومت دریز نه دی. بل موضوع دا چې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ترمنځ د هوکړلیک له مخې پریکړه شوې چې د 2015 کال تر پایه له پاکستان څخه افغان مهاجرین څوک ایستلی نه شي. ښاغلی سراج وایي چې په دې اړه د پاکستان مرکزی حکومت په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت ته کوم رسمي مکتوب استولی نه دی. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو موضوع او په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي پر سر د افغانستان او پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ برو له هغه راهیسې زور اخیسته دی چې د پېښور ښار په پبلک ارمی ښوونځي باندې شپږو وسلوالو خونړی برید وکړ. د دغه برید مسولیت د پاکستان د طالبانو تحریک په غاړه اخیسته و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه ازمن غږ اورئ. افغان میرمنو د عرب خزو نړیواله جایزه ترلاسه کړې ده. د تنویر پانګونې شرکت چې 3300 میرمنو ته کار موندلی دی، د غالیو، لاسي صنایعو او میرمنو لپاره د کار موندنې لپاره وسایل شو. افغان میرمنې د غالیو، اوبدلو او لاسي صنایعو په برخه کې ښې وړتیاوې لري چې د سوداګرۍ وزارت وایي د دغو وړتیاو د پراخولو لپاره به اړین پلانونه جوړ کړي. خبریالی بھارت صابر د تنویر د شرکت د مشر خاغلی داود جبرخیل سره مرکه کړې ده او تاسو ته دغه رپورت تیار کړی دی.
خغل جبرخیل، د تنویر شرکت د عربو میرمنو جایزه څنګه او د څه لپاره ترلاسه کړه؟
د افغانستان میرمنه اولین بار د عرب ویمن اوود چې تاسو پیږی دغه اوود د تمام عرب د ښځو اوود ده چې په دې محفل کې چې په 8 دسمبر کې په ابوظبي کې برگزار شوی و، په دې کې اضافه د 400 د دنیا مشهور ښځې په شمول د بل کلینتن ښځه او نور ښځې وې د پاچاهانو چې دا مدال افغانستان ښځو ته ورکړ شوی ده. دغه مدال اهمیت داده چې د تنویر اف بی ام آی بخش په افغانستان کې د ښځو کارو ته بشر دوستانه توجه کړی. دغه د دې تاسو هغه مدال وګوري، د بشر دوستانه کارونه چې موږ په کمپنۍ کې کړی دي، لکه خم ماش هم ورکړی ده، ترانسپورټیشن هم ورکړی، ایجوکیشن هم ورکړی، او دوی لپاره هم ښه وضع د کار ایجاد کړی ده.
څومره میرمن لپاره تاسو کار موندلی دی؟
3,300 کسان فعلاً اف بی ام آی بخش کې کار کوي په 15 ولایت د افغانستان کې. 30% زمونږ کارګران کونډې تشکیلوي. قرارداد هم دا ده چې هغوی باید خپل ماشومان چې 15 کته دي مکاتب ته ولیږي. دا زمونږ اصول دی.
یعنی ماشومان تاسو په کار نه ګمارئ؟
هیڅ امکان نه لري. همدې دپاره موږ یو ډېر غټ افتخار په جرمني کې پروسه کال لاسته راوړه، په دې چې په افغانستان کې اول وارد داسې شرکت دی بی ام آی شته چې ماشومانو نه په قالین کې کار نه اخلي.
ډېر ښه. الکوزي صاحب، رو رو دا د قالینو صنعت په افغانستان ولایتو کې د منځه تلونکی دی، او دا د دې کبله چې دولت ورته پام نه کوي یا امکانات ور نه برابرۍ. ستاسو وړاندیز په دې اړه څه دی؟
بله، متاسفانه دغه صنعت ته واقعا ډېره ضربه لیدلې وه. د جهاد په وخت کې چې خلک په کمپونو کې و، دې صنعت ډېره ترقي وکړله او دې صنعت ته ډېر ضرورت و. په هغه وخت کې پرزن یوه قالینه په 1,500-1,600 کلدارې په هغه وخت کې خرڅېدله چې هغه ډېرې پیسې وي. اوس چې کوم مارکیټ دی، په مارکیټ کې سرمایه زیاته ده، پیسې زیاتې دي، او په قالینه باندې ډېر وخت نیسي. یوه قالینه یوه ښځه په یو میاشت کې یا په یوه دوه میاشت یا حتی درې میاشتو کې یوه قالینه تر سرته رسوي، چې په دې باندې هم مصرف د زمان راځي او هم په دې باندې مصرف د موادو راځي چې وړۍ وس نشته دی. ورځ مالداری ختمیږي، رنګ یې د خارج نه راځي. مونږ د دې لپاره د شوشتشو ځای نه لرو، دا پاکستان ته وړو. د قیچي کاری ځای ورته نه لرو، دا پاکستان ته وړو چې اکثره د پاکستان په نامه باندې دغه کیږي. یعنی مونږ دا ظرفیت په دې 14 کال کې دلته را ایجاد نه کړ، متاسفانه چې دا ورځ په ورځ ځکه یریږي. او
وړاندیزونه
هم دادی چې قالینو دپاره باید اکاډمي جوړ شي، یو یې د علم په لحاظ، د نقشې په لحاظ، د ګل په لحاظ، نوي نوي مکاتب جوړ شي، تربیه ورشي، د بدوي حالت نه راووځي عصري حالت ته، یو څه مدرن شي، او وخت او زمان پې کم شي، د ښځو صحت ته زیاته توجه وشي، د کارګاو د ښه کارګاو د جوړولو لپاره، او دا حکومت کولی شي چې دې ته پارکونه جوړ کړي، صنعتي پارکونه. دا یو صنعت دی، دا په زرونو کاله په افغانستان کې تاریخ لري، په دنیا کې تاریخ لري، او امکانات د مارکیټینګ د درې واړه باید د حکومت د طرفانه او د سکتور خصوصي طرفانه په مشترکو حلو ځلو باندې دا باید حل شي.
خغلی مون صاحب، د افغانستان حکومت سکرن لري په دې
وخت د څه زمون د سکتوري وزارت په صفت باندې منګه د خزو د متشابس خوځ لپاره یو کاری گروپ جوړ کړی چې هغه د مختلفو سکتورونو ناراضي آلته موږ سره محور جلسې نسو، دا غي سپنزي او پیشنهادونه اورو، دا غي مطابق موږ خپل کاروایی کوو او خپل لاغې د پاره پلانونه پرمختګ جوړو، تطبیقي پلانونه، یو کلان، دوه کلان، درې کلان، همدارنګه طویل مدت او مین مدت، او دغه جوړو. نو زمونږ توجه هم دا ته چې ښځو ته کار پیدا شي او د ښځو د کار ساحې معلومې دي، همدغه لاسي صنایع. موږ د دې ستونزې سره مخامخ یو چې څنګه وکولی شو افغانانو ته کار پیدا کړو. تاسو پوهیږئ په دې ورځو کې اکثره وخت موږ کله چې یو حالت راشي، زمونږ همسایه ملکونه لکه پاکستان، ایران، مهاجر وباسو، مهاجر ته داسې کوو، یو میاشت وخت ورکوو، درې میاشت وخت ورکوو، بنا کله چې دا مهاجرین راځي دې لپاره د کار ضرورت لري. زمونږ توجه دې ته داسې ده چې موږ په دې سکتورونو کې پانګه اچونه وکړو، زمونږ پانګوال وهڅوو، داسې پالیسیګانې مطرح کړي دي، جوړوو، کار پرې کوو، د دې سره په مشورې باندې چې موږ څنګه وکولی شو چې زنانه وته د افغانستان ښځو ته موږ د کار زمینې مسایده کو، او هغه سکتورونه هم دغه لاسي صنایع دي چې ډېر کار پیدا کېدای شي. د خوراکي توکي دي چې دغه د پروسس لپاره یعنې که فابریکې او پانګه وچونه وشي چې شوي دي مقدار پورې، دا د قیمتي تیګو، نیمه قیمتي تیګو بخش د کشمیري صنعت دی، همدغه شان د نجاري او اجارۍ دي. دې برخو کې موږ زیاته توجه پدې ده چې ښځو ته کار پیدا کو، کومک سره کو، نور کوشش کو چې نور نمایشګاو کې د برخه واخلي، نور لاسته راوړنې ولري، او د افغانستان لپاره افتخارات راوړي.
سو د امریکا آشنا رادیو نه از منګه غواړی د افغانستان د فوز لوی درستی شیر محمد کریمی د پاکستان د فوز لوی درستی راحیل شریف او په افغانستان کې د ناټو قومندان په پنده کې ملاقات کړي او په شریکه باندې د خپلو نظامی همکارۍ او د دهشتګردۍ خلاف د مبارزې په لړ کې خبرې کړې دي. نن د دوی په دغه ملاقات او په راتلونکو برنامو باندې خبرې کیږي. زمونږ د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو او د گفتگو شونډ په خبرونه کې د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې د خبرونه قربانو شایسته سعد لامی او حافظ آصفی دي. اوس د مهم خبرونو لنډیز.
په افغانستان کې د ناټو د قومندان مرستیال جنرال کارستن جیکوبسن وایي چې په افغانستان کې به د غوث ملاتړ تر نامه لاندې د ناټو نوی ماموریت د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه شروع شي او دوه کلونه به دوام وکړي. جنرال جیکوبسن نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوه کلونه وروسته ناټو په افغانستان کې د خپل راتلونکي نظامي ماموریت په اړه او دغه ماموریت د نویت په باب تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې. ولسی جرګې د 1329 لمریز کال لپاره د افغانستان د حکومت بودیجه د بودیجوي اصول او ځینو نورو سرغړونو له امله رد کړې ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د ولسی جرګې د غړو ترمنځ له بحثونو وروسته اعلان وکړ چې ځینې دولتي مسؤلین چې په دغه برخه کې د قانون سرغړونې کړې دي باید عدلي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان د خارجه وزارت یو وایي د چهارشنبه په ورځ ویل چې پاکستان له افغانستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنر سره موافقه کړې ده چې افغان مهاجر ته به د 2015 میلادي کال تر پای پورې په دغه هیواد کې د اوسېدو مهلت ورکوي. د کونړ ولایت د دنګام پولیسوالۍ کې جګړه یو څه آرامه شوې ده، خو د جنگ په سیمه کې ساره شوې کورنۍ د تیرو 15 ورځو راهیسې د خپلو ماشومانو او مېرمنو سره بې ډوډۍ او بې اوبو ناست دي. ولکېږي چې جمهور اشرف غنی په شفاهي توګه د هرات د والي فضل الله وحیدی د برطرفي احکام صادر کړي دي، خو تر اوسه پورې رسمي مکتوب هغه ته نه دی رسیدلی. او اردن وای چې په سوریه کې یو نظامی پلوټ هغه مهال د اسلامي دولت د جنګیالو په لاس کې ولوېد چې جټ الوتکې د راقې د پاسا راوغورځول شو.
رنوردن کو هم دے سر ازمنگا لومړی مخمنه خبرونه پاتره سی کی تر بل خبرونه پر جاده غړو د درې خبرونه هم کارن راغلی دي نو که تاسو پام کړو خدای پام